سهار شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له همدې شبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو خپرېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون پریمینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې 60% نجونې د مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډیر مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمته او خوشې کول یې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې له هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکی او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواد وتلو ته نه پریښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوه در روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د خبر اسلام اسلامي امارات ته محمد چرته مونږ ته سرپناه جوړ کی ماشومان د مکتب راته جوړ کی تی دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه ارسم نه لپاتې دي
د بلخ سوداګری میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبله د دوی کاروبار به خوانده شوې دی
چې مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته ده فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي چې لږ څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی
نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې کډوالۍ پر لیکوالو میرمنو څه اغېز کړی
هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی چې په دې لیدنه کې ښاغلی سینرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې پر وړاندې د کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی که څه ملګرو ملتونو یا ښاغلی اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لاڅ نه دی ویلی خو د ارګ په خبر پاڼه کې دغه په اوله لیکل شوی چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکارۍ لیوالتیا لري هغه د دوهې ناستې په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي ویلي چې د افغانستان په تړاو کې هیڅ پریکړې کیږي دا چې په دغه پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس نړیواله ټولنه پر اساس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي نړیواله ټولنه یوازې د 1.3 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي ل دې ور هاخوا غنی پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویل دي د طالبانو لبیا واکمنې دوه بندي شوي په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلای د دوه هیتر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوی د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریس څرګند کړي او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړی خو د طالبانو په بیا واکمنیدو سره پر افغان خزو اونجونو ګڼ بنیزونه لګیدلی او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوی لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو د افغان جنو محرومول او د خزو په کار په پراخه کچه بنیزونه هغه سدي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوی او له طالبانو غوښتي چې دغه بنیزونه لری کړی
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY له پاکستان استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي یو له دغه راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومي په راپور کې خپور شي وای میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سخت ورځي تیروي.
بسیار حالت
په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو، طبیعت کې پتوګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو. چیکې نه وو په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلاستونو کې چې څومره لرو تیرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي اسلامي امارات چې محمد چیرته مونږ ته سرپناه جوړ کړي، ماشومان ته مکتب را ته جوړ کړي، خبر مونږ ته کار ته مینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، دا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 کډوال هیواد ته ستنه شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان انتخاباتو ته. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري پاتمه به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3600 لري، 2016 د مستقیم رایو لاري ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 16 د خزو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستانی وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اوه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دي رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند په لویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. انتخابات په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له کبله بې ځای شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار کولو ته اړ شوي دي. د مؤسسې د یوې څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت پر ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2021 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیخ په نیخ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې 45% ښځو او 49% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپل ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
لپنشیرا کابل ته راکړه شوې قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو.
د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډونوالې سوداګرې میرمنې وایي د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاری اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه 4 ورځنی نندارتون د دوشنبې په ورځ د ښځینه او نارینه متشبثینو د 80 غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته وویل
تجارت خود پیش بردن
موږ نه شو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګندونه، لاس بندونه او غوغوالې لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی را واردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتون نه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته وروپیژنو.
د بلخ ولایت او بلخ خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکي پښتانه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي ووایي د خزینه سوداګرو برخې ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له امله پلور کم دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواند کول شي ته غوښتنم خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات یو لک څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی. باوجود چې زمونږ په مارکیټ کې تقریبا 80 رقم تولیدات دی وطني، نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګه نمایشګاګانو ته ادامه ورکړ شي چې خواند د خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پونګونی خونی مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپل تولیداتو نندارې ته ایښودو په خاطر زیاته ونډه ورکړل شوې ده. د یادې خونی رئیس اسدالله اسدی ازادي راډیو ته ویل
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د خځو لاسي صنایع هم ننداري ته خدل شوې دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه خځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان آی ایل او په مالی همکاري پرانستل شوې دی. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته د خزو پر کار زده کړو او نورو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول چې د خزو په نندارتونونو کې د نارینه پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمي او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقوقو پنځو نړیوالو ډلو ویلي د واورې د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمی ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسي دا جګړه ځپلې هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې ویلو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمای پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کالونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 16 سلنی پورې اورښت درلودلې دی. ځانمنونکو ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کارهنه تکیه کوي ویل کیږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبره سوي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوي دي. په دې مقاله کې لیکل سوي چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیون ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړې چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاونډ کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر د لیر جمعه خبریالانو ته ویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړې دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکي ثابت شوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپل پورونو یو برخه ورکوي تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلي جمله قوله راغلي چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلي جمله ویلي دا د 2023 کال پر تله 15% زیاتوالی شي خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړي سوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خزوله پر د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. له هغه مخکې شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو یو رستای راپور وړاندې کیږي. د نورستان په سوړ او اورین موسم کې ځوانان په کومو لوبو او ساتیرو بوخت وي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په وینا د ورځې لخوا په واورو کې د هاکی په څیر لوبه کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې د دوی بندرونه ګرم وي.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې د چیش میرې لشلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوخخ کوي چې له مقابل ډلې توپ تر لاسه کړي او هدف ته ورسېږي. د یادی ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي آکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی، مخالف نفر او مقابل نفر، همداسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتی نمرې تر لاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېری له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې د اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابي، او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغه ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی لالی باد نو باز کې هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکی تیږې ویشتنی، وزلوبې، غشي ویشتنی، غیږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کیږي او په ډیرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکیدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیارګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته وزګار دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سو یار یو لوړ پوله چارواکه راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو ویني، نو بیا به د خپل پوسی سدا خلک څونه مشکلات لري. من د کی ټول باندې تنګ سوی په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول بازارو سرزک سوس کوچان سدا غمالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې مغه اندازې ته خراب شي ولا د خلک څخه د ماخن ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن دی برخه او وسن دی برخه د تعلیم ته خو به خلاص رسي نه لري. نو باید کوچانو مشکلات ته اسلامي امارت لاسرسي پیدا کړي او مشکلات ور حل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. دا غزمانه زرو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا وختونه د پکتیکا ولایت مغامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر تک درې کال وته له دې سیمه کې یو شی خدمت نه لسوي، نه سړکونه ست، نه کلینیکونه ست، نه انټینی لرو. یواز یواز غوښتنم عاجل غوښتنم دا باید دانتونو باندې کې زرت زره کار خلاص کړي. دا هم ډیره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډور د کندهار ولایت کې د افغان بی سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوه دي ځای ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور ده دې راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وویستې والا ښه چلېږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.